د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ټاکل شوی چې د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او وړم کال د دې مواردو شمیر 15 ته رسیده. افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي چې د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوي دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د افغانستان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټې طبقو ویشل شوي او پکې ویل شوي دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي دي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتراند پرون ازادي راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نوره هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. روسي ورځو کې سختو برانونو او درنې واورې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هیله ده چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کېږدي. ښاغلي ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې ده هم لیکلي چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی. هغه زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو حملې وشوې. خو دا ځل به حمله د ده په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي. د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي و چې له واشنگټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې نه اغېزمنه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد اشار سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران بنن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریه د مخکنی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد اشار په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسي نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپله لومړۍ سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. دا لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهمه نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبري تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلوغې یا دلوي له 9 څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې دوی تل د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومېدل د بشري حقوقو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران او ترکیې په سرحد کې لسګونه افغانان د سړو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي.
د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې نه هر ساعت وي. وروسته بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، شکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راړول شوي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان سوداګرې مېرمنې وایي د اروپایي ټولنې پانګونې باید د ښځو ځواکمنتیا په رښتینی ډول تضمین کړي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې اتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره برابره ده. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پرله پسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړی چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستیو زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سه شنبه د جنوري 28 په خپل اکسپانډ په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا دا ناوړه شرایط ښایي د خوړو د نامنې او خوارځواکۍ ستونزې لا پسې ژورې کړي. د دې سازمان د وړاندوینې له مخې د افغانستان په ډېری سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې اونۍ لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي. اف ای او زیاته کړې چې دا وضعیت د کم لاسرسي له امله رامنځته کیدونکي خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغېدو په بهیر کې ځنډ، د خوړو نه خوندیتوب او خوارځواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي لوګې په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د ماشومانو خوارځواکي عموما په همدې موسم کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. یادونه ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې له امله یې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو له مخې 16 کسان مړه او نږدې 110 ټپیان شوي. یو شمېر افغانان وایي واور او باران ښایي ډېرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو سخت ځپلی دی.
باران وشو یخنۍ ډېره ده، ماشومان که خوب نه شي کولی، موږ خپله که خوب نه شي کولی، یخنۍ بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی، موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
د همدې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي عطاولا هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت راته خیمې راکړې دي، موږ غواړو د حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زموږ د ایمي دپاره یو سرپناه جوړه شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو. ولې چې دا زراعتي ځمکې د ډېرې زیاتې چقړې او واوره شوې ده، خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورې او بارانونو له امله د بیکارۍ او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلي یو اوسېدونکي بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
واورو زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري. بلخوا برق نشته، ګاز هم په دې موسم کې 1 کیلو آن تر 2 افغانۍ رسېدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته لا له وړاندې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي افغانستان د ماشومانو د خوارځواکۍ له تر ټولو سختو ناورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ کړیږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل ایکسپانه خبرداري ورکړی چې شدیده خورزواکی کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلی وو چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې له 20 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لو واکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې له لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د ښځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لرې کېدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سټېشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوو محدودیتونو ته په اشاره وویل:
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو محرومېدل د بشري حقونو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره له زړه کوم. دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد، د هغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمیل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي، هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت ښه پوهېږي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له ښځو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له افغان ښځو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولی شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او کورنیو چارو له وزیرانو عامر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ښځینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راس لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خپرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شي وي پروسوي کې په دلارو لاسکونه افغانان د سختي یخنۍ له کبله مړ شوې دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیه سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو وروسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او ورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
ازادي راډیو سره په شریک شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خیې ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅی په بیرته په دې سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي راډیو سره شریک کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخ شوي جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتونکي ادعا کوي چې دا افغانان دي. د پیښین شاهدان ادعا کوي چې د ترکیه پولیساتو له دې کسانو بوټان او ژمنۍ جامې اخیستي او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ له امله مړه شوي دي. د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط کې ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بې وزلي او د کار نشټوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر نورو خپرې شوي ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکی زلمی ښکاري چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر نورې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاري چې لاسونه او پښې د یخ وهلو له امله زیانمنې شوي او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو تر اوسه د دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدوالی لري د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ یو ډېره خطرناکه لاره بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله له سخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیټ یوه مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي. خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یوه میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ایران په وروستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوي دي. د آزادۍ راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د لږ تر لږه یو وژل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم آزادۍ راډیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو د ایران د څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومي اجدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږېدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصله ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي آسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 10مه راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 10مه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي راډیو لای یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي راډیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیواد نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکېل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او د ګرانیو په غبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډېر ژر دا مظاهرې ټول هیواد ته پراخې او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخه ونیوله او تر ډېره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,116 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دې او د مړینو تلفات خای تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یک شمې پرز د ایران د 2 روغتیایي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي په 13 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې تر 150,000 پورې خلک ووژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه او ریښتقدر منوریدونکو د هم په پای کې د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای ټولنې د نویو طرحو په اړه وایي چې د پنګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملی شي. ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا پر اختینی ډول تضمین کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې ډېرې خزي په تیره هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په دوو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره 15 میلیون یورو ځانګړې کړې.
یو شمیر افغان سوداګرې میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي، څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي، تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوها او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22 په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلا مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري، هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګره ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید داس کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېرې ښې نظریې ولري، که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي، تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو 4.5 کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته راورسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لایو احتمامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبرشنا خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ واس په ماده ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چي تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برتر او غوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو ژ سکون کو مرکل دین چی ز تاسو د نن وزینه ولوس پیل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یوزر به هم یګا کو ما چی مرکل دین تاسو د نن وزینه ولوس پیل سي تاسو ټول قدر من سکون کی وای لخل زنان سره د یول سم ټوګي جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر هم سره نوٹ کړئ. کله مونږ غواړی چې کون کون نن ورځ مرو تاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکارو اړوندي نو هله د شي تاسو ټول کله مزه کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو قدر من زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور پنیز من استاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه دولت ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې قدر من زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس ته راوړل خو اوس به هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د چي څه خاص څه ویني او څنګه د ډبرو سکرو لاس ته راوړل کیږي. ویل سو چې د ډبرو سکاره منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوې دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیډنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر راغلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوې دي. موږ به یلی سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کله مونږ زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریوارد سوله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکاره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکاره. وچ سکاره یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادیږي چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واسول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کمه اندازه سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دي چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دي شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي. یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دیته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مخامخ سوړ چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا دقیق ډول سکرو له جملو څخه دي چې کیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د کیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازه په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چنان د دې ترڅنګ درمنځ د کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکاره دی چې دغه اسکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول اسکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول اسکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي وي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دغه سکاره چې دی په سلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راشتل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي ځکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی شي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دوه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دی، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته والی چې دی خامو سکرو ته ورته دی، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دی، دوهمې هم د کیر د ډبرو سکاره دی، درېمې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژن، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي. او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم چنان د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپله د سکایټلین دی، منډلینز دی او همدارنګه جنوبي ولیز دی. د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده. او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي. په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پنسلوانیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وحیو ده، اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوي دي. خو هغه قانونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلي په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونه پکښې کې موجود دي. یعنې دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونه پکښې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنې چین چې دي په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکاره لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو، څلورمه برخه لولو چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو، د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو. خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر داعش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، د سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې پکې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړېږي، لکه کیر، رنګه مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او همچنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سپارنه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوسې واوسې. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریف واس په مدد ول سم ټول کی جغرافي مسمن پنځل سم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برتر او جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوي نو قدر منو زکون کو مخک له دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافي مسمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړي او پر اتم کې وښونه کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نور ملګري او دوستان سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدر من زکون کو نن ورځ په پنځله سم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه، دویم هندي او اردو ژبه، دریم اړیکه او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو خوښ زکون کو د لست پیل په شیبو کې لمړی مرو تاسو د باقلی کلیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حقله معلومات لاسته راوړو. خوښ زکون کو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروجه ده، یې هم په دودیز توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زکون کو د مسیحات لمړی پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بیا د جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواوو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبه چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدر منو ګل لیست کون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات محلي لهجې لري، یعنی له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په ټایګا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېر کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمونه زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سیری او یو څه پوسی وو سیری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکون کو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده. او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې په خپله د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونوموله، او دغه اردو ژبه چې ده قدر منزه کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکي او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکي، دري او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی سو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخص چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپله پخوانی پارسي، ترکي او هندي ژبې باندې کړي دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که تر منځ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوه سي وو سرې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي یا هم ټیکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړی ویلې سو هغه لیر فاصله څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېری د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېری د صنعت په باره کې وي، کچېری د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو، او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچېری په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته جوړ شوې ده، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکې پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی، پرمختللې راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې مربوطه سوې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا مربوطه ستو دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ او تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ او تاسو داسې ویل سو کچیرې د بادرتي مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ او تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته واریت کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي مرتبس کولی سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو معلومو په باره کې ډسکس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بیه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو او حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی سو، بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټ وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له جمهور څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو که درمونه زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافي ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو سپوږمۍ د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وو، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید د حیواناتو په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به د ویسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به د ویسیم څخه بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سره تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بي سیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې استراغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او ورسته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکې دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هیله ده چې اوس معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړي، درېیم هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
لرے 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 تماشے